دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په فرا کې د ملي اردو دی وی پوزي هلیکوپټر د سقوط په اړه مول نور جزئیات خبرو دی. ایران د فرا د ولی ویان تایید کړی چې په دې پیښه کې 25 کسان وژل شوي. دغه راز اوري چې د پاکستان سترې محکمې د یوې سوې میرمنې د اعدام حکم لغوه کړ. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه زما همکار رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان په لویدیځ ولایت فرا کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی چې ناست پکې 25 کسان وژل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شول او د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام د یوې محکومې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په لویدیځ فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی چې پکې ټول ناس 25 کسان وژل شوي دي. دا خبره د فرا د والی وایان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. هغه ویلي د ملي اردو هلیکوپټر شاوخوا 9 بجې په نردرې ولسوالۍ کې د بد هوا له امله لوېدلې ده. مهری ویل په هلیکوپټر کې چې له فرا نه هرات ته روانه وه د افغانستان د لویدیځ د ملي اردو مرستیال قومندان او د فرا د ولایت شورا رئیس هم و. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی دا هلیکوپټر ویشته او نسکوره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلچرخي محبس ته نږدې په یو انتحاري حمله کې 3 پولیس او 3 ملکیان وژل شوي دي. د دې وزارت وایان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل انتحاري بریدګر شاوخوا 9:30 بجې د دولتي مامورانو یو موټر په نښه کړ.
شهیدان درې پولیس دی، درې ملکي وګړی دي او 8 کسان مجروحین دي که 3 ماشوم دي او 15 نور کسان دي که 4 تنه.
تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې دور ځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته هم ځان وژونکې حمله شوه چې پکې خلک ته مرجوب لوښتې او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شوي دي. د دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته ویل طالبانو 10 ورځې مخکې 6 عام کسان د کجران ولسوالۍ له لارې له ځانه سره بیولي وو او هم یې د دایکنډي 3 قومي مخاور یرغمل کړي وو چې اوس یې د سپینګیرو او محلي چارواکو په هڅو بیرته پریښي دي. کجران د دایکنډي یو نه امن ولسوالۍ بلل کیږي چې دا پیښه پکې شوې ده. دا ولسوالۍ د روزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د یوې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم لغوه کړ. آسیا بیبي په 2010 کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې آسیا بیبي له زندانه خوشې شي. آسیا بیبي د امنیتي دلایلو په خاطر په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د دې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم د بشري حقونو د مدافع ډلو او عیسوي فعالانو عکس العمل پارولی خو اوس یې د اعدام لغوه کېدل ښایي د پاکستان اسلامي توندلارې په غوسه کړي. په پاکستان کې اسلام ته سپکاوي اون کوتا د مارک سزا ورکول کیږي. د روسیې په شمال ختیځ خار ارخانګیسک کې د امنیتی فدرال ادارې د ودانې په دروازه کې 14 شوه ده. د 14 چنن سهار شوه یو کس سخت پکړه چې ورسته یې ساور کړی ده. د روسیې دولتي رسنیو ویلي دي چې معلومه نه ده د 14 علت څه. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی دی. مقامات ویلي دي کس د تروریستانو لپاره 100,000 ډالر راټول راټول کړي او په جاري هویت فعالیت کاو. د قرغستان حکومت وې د هیواد 1500 وګړي چې سړی او ښځې دي په سوریا او عراق کې له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې مو په فراه کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د سقوط له نورو جزئیاتو خبرو د فراه چارواکو تایید کړی چې په دې پېښه کې 25 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. اوري چې د پاکستان سره محکمې د یوې سوې مېرمنې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د ایران د تیلو پر صادراتو او دغه راز د امریکا د نویو بندیزونو او له د هېواد د تیلو د سترو پیرودونکو د وروستیو دریځونو له حاله مو هم خبرو او د کابل چاپي خبرونو ته هم کتنه کوو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې مو واوریدل چې نن په فراه ولایت کې د ملي اردو یو هلیکپټر راول ویده. دا هلیکپټر له فراه څخه هرات په لار و چې د فراه ولایت په انردری ولسوالۍ کې له غرونو سره ولګېده. د فراه د ولی ویاند دا پیښه تایید کړې ده. ناصر مهری د غرض خبري اژانسونو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 25 تنه وژل شوي دي. د نور معلوماتو لپاره همدا شبه له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب خبرونه ته خره غلاست او د پی کی ورستی ان جزئیات څه دي نور جزئیات؟
بله تاسو اوریدم ته نور څه پرمن باندې کوم. نن تر شخونه بجې دوی هلیکوپټرې د فراه د دوی ملي د لیوا څخه الوتنه کړې او د ایراد په لور تللې. دا وڅکي د انادری ولسوالۍ چې د فراه او هرات ترمنځ موقعیت لري. یوې شندن ولسوالۍ ته رسیدل او دوه معلوماته کې د چورلکه د خرابې حواله عمله چې د چارواک په خبره د یو غرس ری ټکر کړی دی چې هغه څنګه پکې سپاره او یو انتي سچنی هم وسیدا د دې سره خبرې وکړي. د نن په نشته سره دا خبر تایید کړي چې په دې پیښه کې ټول سپاره کسان وژل شوی دي. د سپاسفرو کسانو کې د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، جمیله امینی د ولایتي شورا یو بل غړی او پخوانی رئیس، همداشان د فراه د ټاکنو د کمیسیون مشر منیر پارسا، دوی ظفر مرستیال، جنرال نعمت الله او همداشان نور کسان هم ست خو بشپړ لسی د تر اوسه رسنۍ ته په واک نه دی ورکړل شوی. نور صاحب دا ټول کسان و لمرنۍ معلومات چې موږ سره رسیدلې دي په دې پیښه کې ویل کېږي چې ټول دا کسان وژل شوي او ټول کسان لمانځل شوي.
بله د پیښې ځای ته د غراز د ژغورنې یو ټیم هم استول شوی و. آیا دغه ټیم رسیدلی دی او مړی موندل شوی کنه؟
همدا شېبه ما د فراه د والي وای ناصر مهری سره هم خبرې وکړې. دا ول چې د ژغورنې ځای ته نور عمله رسیدلې ده کومک ته لپاره. د ملومړی معلومات شي چې په دې پیښه کې د 15 شتنه په شاخه کې کسان وژل شوی دي او همداشان په خپل خلوردو هم ویل دي چې د پیښې لاملونه دوه و. یو د چرلکه هغه مسافر یا سپرل ډیر و او بل هم دا وا خرابوالی و چې د الوتکې بيدلې. په سیمه کې اوس هم تحقیقات جریان لري. نور صاحب او تر اوسه پر د سیمه څخه دقیق معلومات لا هم نه رسیدلې چې آیا ټول کسان مړ دي او که کوم کا څه ژوندې په سولوي کې پاتې. همدا شی به زه د فراه ولایت د والی په دفتر کې عبدالته یو خبري ناست هم ته څه شی وو جوړیږي په دې اړه د فراه والی هم رسنې ته معلومات ورکړي.
طالبان هم ادعا کړی چې دغه ته پوځي هلیکپټر دوی وشته ده. په دې اړه تاسو څه اوریدلی او دغه اناردره سیمه چې دغه پوځي هلیکپټر پکې رالوېدلې د څه ډول موقعیت لري؟
د فراه ولایت انادری ولسوالی دغه ولایت سنت امن ولسوالی څخه یعنی د فراه 15 ولسوالی چې نام نه دی دغه کټګوري کې نه راځي. ولته د وسلوالو طالبانو نفوذ هم خپل ولسوالۍ کې دومره زیات نه دی، خو تر ډیره حد چې خلک هم وایي او دولتي چارواک هم ویلي پیښه د هوا د خرابوالي له امله سوې، ځکه دلته اوس هم هوا سمه ده، تېره شپه هم باران شوی و. دا علت دی چارواکو هم د وسوال طالبان دا هدایت رسونه تایید کړي چې تیاره د دې د خواهش سلسله وي، خو په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستۍ پایلې به وشي چې بیا هم د هلیکوپټر څنګه لري. خو د نردرې ولسوالۍ چې ده خپل ډېر یو غرنۍ سیمه ده، یعنی ډېر په غرونو پوښلې ده او ټولې سیمې غرونه دي.
بله احمد شاه فطرت، له تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې په دې ولایت کې د اناردری په ولسوالۍ کې د ملي اردو د وی پوځي هلیکپټر د سقوط د پیښې نور جزئیات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د فرادی ولی وای ناصر مهری هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چارواکو چې په دې پیښه کې د دې پوځي هلیکپټر ټول سپرلې 15 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې د فراد ولایتي شورا د رئیس په ګډون د غراز د 203 ظفر قول اردو د مرستیال او ځینې نور چارواکي هم په دې الیکپټر کې سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي دي. دا چې د افغانستان ملي اردو په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي، د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې د دفاع وزارت له ویندویانو سره تماسونه ټینګ کړي خو تر اوسه پورې په دې نه یو بریل شوي. وروسته به مو د کابل عکس العملونو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافا وزي اوریدلی شي. د فرا د ملي په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط پر پیښې علاوه د ورځ کابل کې کابل نن یو ځل بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و. د کابل د پلچرخي زندان د دروازې په مخ کې نن یوه پولیس ځان ته چاودنه ورکړه چې په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه شپږو کسانو مړینه تایید شوې ده. په چاودنه کې د غراز 8 کسان هم وژل شوي. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اوس په د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. حمید مومند یو شمیر ورځپاڼې کتلي او وایي چې ډېرو ورځپاڼو په د افغانستان د سولې پر پروسې لیکنې کړي دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړه وروسته پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شو طالب چارواکو رول ته ځانګړې شوې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلي دي. ورځپاڼه لیکي چې محمد فضل اخوند، ملا نورالله نوري، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوي محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یو ځای شوي دي. ورځپاڼه لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشي شوي وو. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي سو د سولې خبرې پر مخ یوسي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشي شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشي کېدو په څرنګوالي هم بحث کړی او لیکلی دی چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسه اسلام آباد ته سفر کړی و خوشي شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشي شوی چې وسوس امریکا خپله له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي او د ورځپاڼې په وینا که ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشي شوی وي نو دا یو مثبت او هیله بخونکی ګام دی. ملیارمن ورځپاڼې بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلی دی چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام د زنو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملاً د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرلیکنه کې هم بحث کړی خو لیکلی دی چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هیواد د لوتی ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه خبرګونونه راغستې دي او لیکلې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او له دوی وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلې ده چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او کنه تر اوسه څرګنده نه ده. روسپانه لیکي چې ملا برادر داسې محل خوشی کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وسوس افغانستان، پاکستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته سفر وکړ چې پترس کې له ځینو طالب مشرانو سره هم ولیدل. خو روسپانه د مشرانو جرګې د رئیس په حواله لیکلی دی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي او افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه وکړي.
ازادي رادیو اوري او سم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د زعفرانو یو تحقیقاتي فارم نن د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تحقیقاتي فارم د چین هیواد او بند امیر د زعفرانو د شرکت په مالی لګښت جوړ شوی دی. د په خبره دی فارم کې د نمونې په شکل زعفران کرل کیږي تر څو پاړې تحقیقات وشي. د نوموړي په خبره په دې فارم کې به د زعفرانو د کرکیل یو شمېر کارکونکو ته هم روزنه ورکړل شي. ښاغلی رستمی دغه شان وویل چې د هیواد په شمال لویدیز او جنوب لویدیز ولایتونو کې د زعفرانو تحقیقات پیل شوي چې ښه پایله یې ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د ودی او د بیوزلۍ د لمنځوړلو په هدف سلو بیوزلو بی سرپرسته کورنیو ته د شاتو د مچیو کورني فارمونه ویشلي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس نورالله سباون رسنیو ته ویل چې په لومړي پړاو کې د دې ولایت پاچین، کوټ او روداتو ولسوالیو کې دغه کورني فارمونه په خلکو ویشل شوي دي. نوموړي ویلي چې وروسته به یاد پروګرام نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. ښاغلی سباون ویلي بیوزله ښځې کولی شي چې د شاتو د مچیو او شاتو په تولید سره خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ نوي پولا، یو یورو 1050 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1090 افغانۍ او یا پولا، یو سعودي ریال 1090 افغانۍ نوي پولا، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او یا پولا، زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه 15 ورځې وروسته جاری کیږي. دا چې له دې هېواد د تیلو د سترو پیریدونکو دریزونه څه دي په دې اړه به د ملالۍ بشیر راپور ته غوږ شو.
واشنگتن وروسته له هغه پر ایران بندیزونه وضع کوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په میاشت کې ووت. خو چین چې د تهران د تیلو تر ټولو لوی مشتری دی ویلي چې د 2015 کال له اټومي موافقې به سرغړونه نه کوي او له ایران څخه به د تیلو واردولو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره چې واشنگتن تهدید کړی چې که چین د امریکا غوښتنه ونه مني په امریکایي بازار کې به د چینی شرکتونو پر سوداګري بندیز ولګوي. چین دا پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې په آسیا کې د ایران د تیلو دوه نور لوی پیرونکي هیوادونه جاپان او جنوبي کوریا دي، هغوی له ایران د تیلو پیرل بند کړي. خو هندوستان او چین اوس هم له ایران تیل پیري چې ویل کېږي د اقدام تهران ډاډه ساتلی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیر د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه ویل چې تمنه لري د ایران د تیلو صادرات به د ورځې تر 1 میلیون بیرله کم سي. په اپریل میاشت کې کله چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لا نو اعلان کړي، د ایران د تیلو صادرات د ورځې 2.5 میلیونه بیرله وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ تیره اونۍ خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې آیا موږ اوس هم اټومي موافقه عملي کوو که نه. په دې اړه د چین دریځ روښانه دی. چین له ایرانه هر ورځ له 15 لکه تر 8 لکه بیرله تیل واردوي چې بیه یې هره میاشت 1.5 میلیارد ډالر کیږي. متخصصین وایي چین شای د نورو هیوادونو په پرتله د واشنگتن له تهدیده ډیر اندیښمن ځکه نوي چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لري او له مخکې له واشنگتن سره په سوداګریزه جګړه بوخت دی. چین له اروپایي هیوادونو سره پر دې کار کوي چې له ایرانه د ډالر پر ځای په چینایي یوان پیر او پلور وکړي. چې د امریکا تر بندیزونو واوړي. ایران د چین د یو سرک او یو کمربند پروژې ستراتیژیک شریک هیواد دی چې غواړي په یورو آسیا او افریقا کې د سوداګرۍ لپاره تاسیسات جوړ کړي. هندوستان تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم لوی پیرونګي هیواد دی چې مخکې له تهران سره ښې اړیکې لرلې دي. د هندوستان رسمي دریځ دا دی چې هغه یو اړخیز بندیزونه نه مني چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي وضع سوي، خو نوې ډیلي د واشنګټن د خوشحالولو په خاطر په دې وروستیو کې له تهران د تیلو واردات کم کړي، خو دا هیواد غواړي واشنګټن یې له بندیزونو مستثنا کړي چې وکړای سي د ایران تیل پیرلو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي رادیو لپی او استودیو د غرمنی خبری خبرونه او ری په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز پروګرام در تخبرو خو اوس بیا هم د پاکستان په اړه یو موضوع اخلو. د پاکستان سره محکمه نن دی ویسوي خزه د اعدام سزا لغوه کړه. د خزه اسیا بی بی نومیږي او محکمه له 2013 کال رئیس روانه و. د موضوع زما همکار اسمت سروان چړلې ده، هم د شبر سره په استودیو کې دی. سروان صاحب، د پاکستان سره محکمه دا موضوع بالاخره فیصله کړې لکه چې ګومانم؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پاکستان ستري محکمه د دې سوي شزي په اړه وروستي پریکړه نن اعلان کړه. دا شزه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 2013 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. دو نورو محکمو دا په اعدام محکومه کړې وه او نن وروستي فیصله کېده چې د ستري محکمې لخوا د دې شزي چې آسیا بی بی نومیږي مدافع وکیل سیف الله لوک ویلی، د ستري محکمې درې قاضیان به نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړي او د هیله لري چې آسیا بی بی ته به برعت ورکړي. البته د خبرې د محکمې تر فیصله مخکې وکړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت شوي وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعال شي. همدا اوس په لاهور او ځینو نورو ښارونو کې د ستري محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې پیل شوې دي.
بله، د آسیا بی بی قضیه په پاکستان او نړۍ کې نسبتا زیاته مطرح شوه، علت څه کېدای شي؟
د آسیا بی بی قضیه په دې خاطر هم ډیره زیاته مطرح شوه چې دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2013 میلادي کال کې د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه، او له همغه پیله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په توت خبر بدل شو. آسیا بی بی د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګیدلي تورونه ردوي، خو له بلې خوا د سختریزو ډلو د هغې پر ضد لاریونونه وکړل او خبرداري یې ورکړل چې که آسیا بی بی خوشي شي دوی به یې ووژني.
بله، څاروان صاحب له تاسو نه مننه. بیا به هم دا موضوع نن تعقیب کړو له وروستیو عکسالعملونو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اعتراضونه بیا هم له مخکې پیل شوي دي. پاکستان د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې پر ضد چې د یوې سوې ښځې د اعدام سزا یې لغوه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام فصله شرف پنځه څپه صافه او وزي اوریدلی شي. د کندز خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو لوري په بېلابېلو نومونو ځورول کېږي او برسېره پر دې ډېری وخت دغو وسلوالو خپل منځي جګړو له کبله هم عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او دغې مسلې د خلکو ورځنی ژوند ډېر تریخ کړی دی. له کندز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د دوی ژوند له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی. د خلکو په خبره چې دا خپل سر ټوپکیان په پخوانیو تنظیمونو پورې تړلي کسان دي او د تنظیمي او حزبي مشرانو له لوري ملاتړ کېږي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول بې نظمیو او ناامنیو لاس پورې کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن اوسېدونکي شیردل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
دغه محلی وسلوال چې کوم دی دغه نه درس خلک په عذاب دي تنه دوی چې نه لاول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ سو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ سو دی دغه خلک درس نه په عذاب دي روزانه جنگ یالته کمینی کمین بازی بس دغه خلک دغه سي په عذاب کړی دي مکتبو ته خلک نه سیتل لای کلینیک کې ته ډاکټر نه سیتل لای
لدی سره سم دی نوموړي ولسوالۍ دی نوابات د سیمه خلک هم ورته شکایت لري وای چې غیر مسول وسلوالو د خلکو آرامه ژوند نه آرامه کړی او حتی عام خلک په خپلو کورونو کې د خوندیتوب احساس نه کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکي شیرین آغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسلح غیر مسئول دی قریه زیاف زندگی میکنن و در افته سه کشت
زموک بسیمه که زیاد شمیر غیر مسئول و اسلوال شتون لری او پا اونهی که دوی دی خپل منزی جگرو لکبلا دو نفر و دری نفر و جل کیگی او زین وقت دوی دی جگرو لکبلا لکلی سخ خارت غزیدل لاری هم تلل کیگی او دوی للاس خلق سخ بتنگ دی. په ورته وخت کې د خانابات ولسوالۍ د ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او باج اخیستلو څخه سخت په تنګ راغلي دي. د دغې ولسوالۍ د ښار دو تنو اوسیدونکو شیرزمان او والانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو تعداد غیر مسئول کسان دي په اکثرا ولسوالۍ کې خو سب موږ په ولسوالۍ کې هم څه غیر مسئول کسان دي هغوی هم دې نامني تلمن وایي چې یاغیانو باغیان دي په اصطلاح او بعضې حلقات نور دي چې دولت د ناامن او یاغي باغي جلو نسنی ولای
خلق ډیر د غیر مسئول وسلوال نه ډیر په عذاب دی او زکات غواړي وشر غواړي پیسې غواړي د خپل کورنۍ د لپاره مثلا ټیکاو کالی دکاندارون نه ټول نه پرځي ورته را لګي چې موږ ته دومره ټیکاو بوټونه او بده بالا راولېګه.
بل خو د کندز سیمه چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې ورستوي کې د افغان ګډ ځواکونو د کندز په دوه ولسوالیو خانابات او امام صاحب کې د غیر مسئول وسلوالو درې تنه قومندانان نیولې دي او د غرض دی پوزي پلان لمخې ګام په ګام په دې ولایت کې ټول شته غیر مسئول وسلوال خالص لا کوي او د قانون منګولو ته سپاري. د کندز خلک د ملي اولی حکومت مشرانو څخه هم شکایت کوي وایي چې له دوی سره د امنیت د تامینولو د خپل سرو وسلوالو د خالص لا کولو د سپینزر فابریکې د بیرته فعالولو او داسې نورې ژمنې کړې وي خو حال دا چې د ملي اولی حکومت عمر هم په ختمېدو دی خو تر اوسه پورې د ملي اولی حکومت مشرانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له کبله یې د خلکو ترمنځ د بې باوري فضا پراخه شوې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د ورزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحتانی د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکټران راودېږي چې د پنځه کس عملیات وکړي او دوه نه څه وکړي. زه د صحتانی د رئیس څخه دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. له نورو سره یې مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. د لوی خدای جل جلاله په نامه زه حاجی محمد اکبر منصور زید غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله ده چې نشر کړی. زه د جنابی ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نورو لړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله ده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامی ده. بل عرض می ده چې د غورماش په منطقه کې سخت وچکالی ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نورې خیریه ملي او بین الملل مؤسسې د دې جنګ زده او وچکالۍ ټولو خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لویې پاړې څخه مخنیوی وشي. په دې هکله ستاسې جدي توجه غواړم. وسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د معرف په اړه دی. د فراه ولایت په ولسوالیو کې د دون د مرکزه د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالۍ کې بغیر د فراه غالبا لس ولسوالۍ به په دوو کې نه حسابه یا دوه کې مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالیو کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم کتاب شو او کتابچه د ضرورت په بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو څخه چې دا شیان د مکاتبو په نامه ورکوي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
رضوان مراد په سټډیو کې او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان په لویدیز فرا ولایت کې د ملي اردو د یو هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې 25 کسان وشل شوي دي. دا خبره د فرا د والی وان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. په وشل شو کې د ملي اردو یو لوړ پوړی افسر او د غراس د هرات دولتي شورا رئیس هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلوچرخي محبس ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې نن درې پولیس او درې ملکیان وشل شوي دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایز مقامات وایي د طالبانو په لاس نه ډېر شیرغمل شوي کسان بې کاش په د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو په منځګړتوب راخوشې شول. د پاکستان سره محکمې اسلام ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي ښځې چې په اعدام محکوم شوې وه د خوشي کېدو حکم کړی دی. د ترستان چارواکو یو کس په سوریه کې له ترستانو سره د مالي مرستو په تور نیولی دی. او د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې مخ ته چاودنه شوې. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زادونه فيه همتیم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 0 کیلوګرام نشه یي مواد وسوځول شو. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د وسوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوی چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت لاري ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرام هیروئین، 450 کیلوګرام تریاک، 300 کیلوګرام امفیټامین یا کریستال، 232 کیلوګرام چرس او تر 1500 کیلوګرام ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوی ول. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیول دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټر الکولي مشروبات نیول دي. د بدخشان ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توری دوه تنه هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې دي. د بلخ ولایت د هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرام هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 60 کسان ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په لسو ولایتونو کې 9 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 60 تورن کسان له لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیټامین، ټابلیټ کا، د بنګودانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمنې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 14 تنو غوښتل 12 کیلوګرام هیروئین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او دونه یورسې په خداد چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانې له نشه یي مواد سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې پوختلې 13 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو درې اونیو کې دا څلورم ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنې سوي دي.
ای بسیار زیات موثر بوده. د شروع سال 2018
د بریدونه ډیر موثر ول.
په محصلینو کې د نشي ګولیو استعمال ورس په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغه بیدار پاتې شي، سابګټ کا په نوم باندې مصنوعي مواد مقدس دي هغه استعمالوي.
د زور لارې د موتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
کچیر د زنجیر په واچي د فامیل سره وقته پیږي. کدا ته د یوم شي د په نور رواني مریضو باندې دښته کیږي.
نجیب الله وای چې اتلس کال کېږي د نشو له وجې خپلوانو سره راشدار شنه لري.
د څه بدن او د ما او د څه مغز مې وای چې وو به ویل ویل کې لا سوال په مکتب کې څو به د سوال له ما به جواب ما وته کړل کړه
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره یې ول د سوال خطا یې په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بلاختک.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له عمله د تاریاکو تولید کم شوی دی. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څنګه رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل د افغان او بهرنی نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو له عمله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنې شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایی ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاري وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایی بریدونه دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل دی هوایی بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړي چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر وو. ښاغلی احمدی زیاته کړه
ای بسیار زیات موثر بوده. د شروع سال 2018
دا بریدونه ډیر موثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایی بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بل اخره د نشئی موادو قاچاق کوونکي هم پوښول چې افغان او ائتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ور کړی دي. قاچاق کوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشئی مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو هوایی بریدونو پورې مستقیما اړه لري. ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې په خوا ګټه ورول تر څو کې لاسترامنې ولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دي چې د نشي موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنی ځواکونو ګډو هوایی بریدونو له پایل څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو د جوړولو 1450 کارخانه او د تاریاکو 2 زیرمی ویجاړې شوی دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 40 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وخته او د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم لمنځه تللی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشي موادو قاچاقونکو ته نږدې 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوخته دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غزیدلی دي چې هلته د قاچاق لارې تیرې شوي او یا هم هلته تاریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشئ توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر مؤثر تمام شوي دي. سرونه نسم لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره وړاندې خاندي د هغې په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشئ موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاز ترنکو چې د هوایي بریدونو له امله د نشئ موادو او قاچاقونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
او اوس په د نشي ګولوی حال درکو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصولینو کې د نشي ګولوی استعمال ډیر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غشتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصولین د دې لپاره چې ویش پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشي ګولۍ خوري او په دې ډول موتات کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصولین وایي له یوې خوا د نشي ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وشي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې تیار ډیر شوی او ځوانان د نورو نشه یي موادو تر څنګ په نشه یي ګولۍ باندې هم متد شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پانتون ډیر محصلین خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډیره مطالعه وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصولین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي، هغوی اکثرا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوه مواد مخدر دي، مصنوعي مواد مخدر دي، هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی تر څو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي په ګولیو کې په کافي اندازه نشه یي مواد شته او د نورو نشه یي موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندېښنه لري او وایي هغه ځوانان چې د ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي، ان چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، مسائل روانشناسی.
زمانم عبدالرزاق مدبر دی، په کابل پوهنتون کې د روانشناسی د پوهنځي محصل يم. محصلین ټابلیټ کا او تریماډول ګولۍ خوري. اندا چې لنګ دي دوستانو څخه می اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشي ګولۍ خوري. یو دلیل دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولی او بل دا چې دا ګولۍ اسانه پیدا کیږي.
فتح الله آینسم، ټابلیټ کا.
زمانم فتح الله آینده. په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خلل ډیر سوی دي. کله چې محصلین په تیر بیا هغه ځوانان چې سګریټس کوي سره راټول شي نو په دې ګولۍ ډیر اسانه اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولۍ خلل او په ویاړ یې نور ته ځانونه
ورکړي.
خود لوړ زده کړو وزارت بیا دا نه مانی چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشه یي مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ رادیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدید دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخت کېدل په داسې وخت کې ماتره کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اوریدونکو، اوس په پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅو. د کورنۍ ځینې مشران خپل محتاجین په زنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي، نو عقده اخلي او لزه د بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنکله ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تداوی وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېری نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابی بي وشي کې د تدوی د لک عمله کې کې درې مرحله کې چې بيخي په مزکه وليږي، مثلا هم جسمن د ضعیفي نه توانی کې، چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا هغه احساساتي برخورد سره کوي، تړي څوک چې د سره په زوره برخورد کوي، هغه سره یو وقده پیدا کیږي، هغه وقده باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کوي. چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوی د آماده شي، حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانې تدویر وړي، اول د بستر نوم ورته وانخ، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومه مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تداوی ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې دا ذهنن آماده شي تداوی لپاره. د میتودونه لري خپل مریض په درېم مرحله کې 100% موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولای شو چې هغوی خپل علاج ته غاړه کیږدي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دندګانو دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي. نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي نگانه دا لري. دغه اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده ډیر ښه ده.
استاسو دغه کورنیو ته هغه څوک چې هغوی په کورنۍ کې معتادین لري، هغوی څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخلي بالاخره چې هغوی خپل مریض دې ته قانع کړي چې روغتون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضي کې یو اصطلاح د انکار، کله چې د فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي، بل هغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې ولا زما زوی د زخو یو بهروسوخ فامیل یم، زه په اجتماع کې نوم لرم، که چیرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي، نو دا به څنګه کیږي؟ فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل، نو هغه وخت دلاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي، عجل دغه خپل مشکل فامیل سره شریک کړي. فامیل د زما داسې توصیه ده، کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کیږي، نو اول مرحله کې د مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه یو حالت سره زه مواجه شوی، عجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي.
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي. د علاج دا لاره څومره ګټوره او مؤثره ده؟
فامیل باید قبول کړي چې احتیاط یو مریضي ده، نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي. که چیرې دا زنځیر په واچوي، دا د فامیل سره یو عقده پېښي، یا په کور کې بندي کې، یا مواد پې قطع کړي، دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکوي. که دا تداوی شي، دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل شي، څنګه کېدای شي معتاد ته قناعت ورکړل شي چې علاج ته خپله غاړه کیږي؟
رواني دینګانه خصوصا د شیشې مریضان، یعنی دا مواد چې دفتن پې قطعه کړي، د سوسایډل تاټ یا د افکار د خودکشي ورسره ځان ژوبلي یا بل څوک ژوبلي، کوم د آمدنۍ د تداوی نتیجه نه ورکوي. همدا وایي چې زه چې وتلم بیا وهم، نو دا بسترول دین یو میتود لري. استاسه روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي، بستر ته بیا دا بستر شي. په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچوي، وتړي، چې بیرونوزي بیا یې اسکي، ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي.
هغه میتودونه ورته راهنمایی کوي، مثلا یو ورځ دوه ورځ درې ورځې خپل راځي ځان بستروي. روانشناسان د ورسره کار کوي، ذهن تغیری ورته چې دا بیا مواد مخدر استفاده ونه کړي، ټول شیان لیرې وځي، یو نوی دنیا ته داخلیږي، یو نوی ژوند ته داخلیږي. حمایت د فامیلي دا جز د تداوی دی. که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیلي ورسره نه وي، هغه کوم پول چې ده مثلا فامیلي د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي، تداوي نتیجه نه ورکوي. نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي، د حمایت د فامیلي ډېر ورسره مهم ده. یو نفر وي فامیلي راځي، مثلا پوښتنه کوي، زما پوښتنه وي څوک نه کوي، در حال چې فامیل لري، فامیلي نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې، نو فامیلي پوښتنه نه کوي ورنه. مواد به ترکوي، د رواني نگاره نور مشکلات ورته پېښېږي چې بیا باعث دي کېږي چې مواد استفاده وکړي.
د زور لالارې د محتاجونو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو څلوېښت کلن نجیب الله په یولسم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره لیرې کړی چې انا اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یولسم سم په امتحانو کې وم چې کور ته راغلم، امتحانونه چې کلام نه ټیکونه ډکه ما چې اوزاد کور ولید، د یولسم کتابونه مې خطا کړل. ما ویل چې دې خلکو سره لوچه کوي ته ونه وځې، دا خلک په قرار نه پرېږدي. رتی خو پوسته سو پوسته کې خو خامخا ته پوسته سي او مرکز کې چار سو له چار سو تاریا کو له تاریا کو پوډر هم تقریبا دغه د اتلس کاله اول اس کاله کېږي چې په عمل کې باندې اول خو له ما نه اعتبار اخیسته. زه په کور کې باندې اعتبارونه کې نو بل خو بیاګانه بيخي کین، او په دغه اول اس اتلس کاله عمل کې میلمانه امتلای زه خور کرم میلمانه تلم خور یو خور یو ورو زنده ته مال په کور کې خپل لوچکان لري. خو ته کې نه سم جکسو باندې مې ټلیفون له چارج اخلي به چې الته خرڅي زه کته په کور کې واستن رو کسي مو وډوې د پلان کې زه راغلم مو ته دو اگر که په ما کې صدا کار نه وي ولې دغه د شین هم بد ده. نو دا جن ما ته د څه فکر وکړ چې اسې د بوسو جون ده. خو د څه بدن نو د ما د څه مغز مې وته و به ویل ولې کې لا سوال په مکتب کې څو بد سوال یې ما به جواب مو وته کړل کړای و وسته یو خبر راته شل پیرې مو کې د څه فکر وکړ کله دیوال ته چلا گیا. یو په دوه درې خبرو کې مې ډیر مغز تنګیږي. فزیکی قوت مې صفر تر سوالای، ما به تقریبا 10 ساعت 12 ساعت مارتول و وزه خپل په لار باندې نه سمتلای. یعنی انسان ډیر عجز کوي، دونه عجز کوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګلاسې به یې ورته ګوري به ایتغه وسر کنه ابتدا په اله خلیه تا کی خو پرزه پرزه د انسان اخته وو بکی یما د اندیوالانو ګیره چې وینه قسم په خدای ته قسم خو ابتدا ما امزور ده پینځه کال را باندې غرد ته به خي ونه مانی ترو یا به پانتون یا به په کولته له کنه یا دور سم خو به مخلص کړم د ظالمانو د کور راشم دغه مطلب نه د مکتب نه وای مله درنه پاتې تماته له کور نه د ورځ تلور 100 روپۍ زنی نیم روپې را کولې د موټر کرام را کول اخلا او راځه په کور کې وه ځکه چې چاره نه درته خولیدلې ماشل یو شکاله سول دی ما دې امان د دریم بستر پورې پلان دا فکر کوو چې پرې به دي خو تل دریم نه خطا سول دی دې باندې پوسټ دا په دې بالا باندې کا کړ چې پروردګر پر هم نه کینې شي خلاص یې دی خو دې مونږه معاملې ته بدلوا یما خزا وا خپل کور کار به پرې خود کوي به نه سه غلطه به پینځه کورونه پاکون ما ورته لیکه در سره ژوند دي تیریږي خو ما سم په وختو باندې پوکا وای خو نه دي کیږي نه میکیږي در سره بس تلاله کور ته غلطه دي مونږ په خور باندې سخت ظلم را وخته مونږ خور به لکړه جرو بس جرو جنجال بیا په خوله کې تیزاب را چولی مونږ ته به دلی ته بوت لدا په تیزاب باندې وژلې وا
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سد چې ستار کور ته راځي خو له چهره ډیر غمجن ښکاری. میرمنې په لیدو ورختا کیږي او پښتنه ځنې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پښتنه مکو په لوی بلا اخته سوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سر مخ سوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کې. څه شي کرې چې زمکاو بوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کری؟
نو بل څه شی وکړم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
تا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم، زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دې کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دې هم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم، زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي، زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کېږه، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کېږي.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کړي.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
و سړیه، ول داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نور یې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.